وخت د ماسپخین 2 بجې تر 3 بجو په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته 219 پروګرامونه اوریدل شي د مشال رادیو مجله او سروي خو د دې هر څه نوړان دي عبدالحی کاکر تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سرټکی د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ مرګ طبيعي دی. د بنو جاري خلکو پرلت نن په درويشتم ورځ هم دوام لري او پرلتوالو لا هم مړی نه دي شخ کړی. افغان پولیس وایي پروند طالبانو په کندوز ولایت کې یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ مرګ طبيعي دی. دا خبره د صوبې د داخله چارو وزیر ضیا لنګاو نن په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د عثمان کاکړ پر مرګ ټول پاکستان خفه دی، دا ځکه چې هغه د ټولو مظلومانو لپاره ژغ پورته کولی. ضیا لنګاو دا خبري غونډه له هغه یوه ورځ وروسته کړې چې د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان پرون په کراچي کې مشال ډې ټول چې پلار یې په طبيعي مرګ نه بلکې پر هغه حمله شوی او په سر کې وهل شوی دی. عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په خپل کور کې په زخمی حالت کې موندل شوی وو چې وروسته روغتون ته وړل شو او ډاکټرانو یې د سر اپریشن وکړ. وروسته هغه د نور علاج لپاره کراچی ته وړل شو چې هم هلته پرون په آغا خان هسپتال کې سا ورکړه. پرون مازیګر د عثمان کاکړ جنازه په کراچی کې وسوه او دا وخت یې مړی په یو قافله کې د کوټې په لار دی. د پښتونخوا ملي پارټي مشران وایي عثمان کاکړ به سبا له په خپل پلرني شارګوټي مسلم باغ کې خاور ته سپارل کیږي. د بنو جالی خلو پرلت نن په درويشتمه ورځ هم دوام لري او پرلتوالو لا هم مړی نه دی شخ کړی. د پرلت یو منتظم ندیم اسکر نن مشال لري ټول چې بیګا د شپې تر ناوخته حکومتي چارواکي د جانی خلو له مشرانو سره په مذاکراتو بوخت ول خو هیڅ نتیجه ورنکړه. ندیم اسکر زیاتوی چې پرلتوال په سیمه کې د امن باور کول په غوښتنه کلک ولاړ دي خو د حکومت لخوا ورته په دې لړ کې پوخ ډاډ هم نه دی ورکړل شوی. نوموړي زیاتوی امکان شته چې پرلتوال سبا د اسلام آباد پر لور روان شي. د جالی خلو ولس د می پر دیرشمه د یو ځای مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د هدفي وژنو خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی وو. دوی وایي حکومت دی په مارچ میاشت کې د څلور ځوانانو تر وژنې وروسته ورسره د سیمې د امنیت په اړه کړې تړون عملي کړي. د ځوانانو او د ملک نصیب خان په وژنې کې ککړ کسان دی ونیسي او نوموړي کورنۍ ته دي تاوان ورکړي. انتظامیه وایي د ملک نصیب خان د وژنې پلټنې کوي او د ککړو کسانو د گرفتارۍ هڅو ته دوام ورکړي. انتظامیه هم همداراز وایي په مارچ کې سوي موافقې ته ژمنه ده او هر مروې عملی کوي. د شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی په ګډیوم سیمه کې د سړک غاړي بمی چاودنه کې یو امنیتي عسکر ژوبل شوی دی. د سیمې امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط په شال ډې ډول چې دغه پېښه نن سهار شوي. تر برید وروسته امنیتي سرتیرو سیمه په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ځمانی منلې ده. د جون پر 19 هم د چارواکو په وینا میرعلي کې د امنیتي ځواکونو په ګشتي ډله د سړک غاړي بمی پرید شوی وو چې پکې یو سرتیر ژوبل شوی وو. افغان پولیس وایي پرون د طالبانو په کندوز ولایت کې یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې او له ولایت مرکز څخه چاپېره شوې دي. د ولایتي پولیسو ویان نام الدین رحماني وایي له امام صاحب ولسوالۍ ګیر چاپېره جګړه د جون په 16 ناوخته پیل شوې او د جون په 21 تر غرمې پورې وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولې. رحمان وایي کندوز ښار چې ولایتي مرکز هم دی طالب جنګیالي ورته دومره نږدې راغلي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو کیلومتري فاصله وي. ځینې راپورټونه وایي د وسلوالو وړې ډلې د ښار له مضافاتو سره دي. د کندوز ولایتي شورا غړي امرالدین ولی وای طالب جنګیالي د ښار په دروازه کې دي او افغان ځواکونه سره په جګړه بوخت دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو وروستیو بریدونو او پرمختګونو ته په پام سره شایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تیزوالی کم سي. د پینټاګون ویان جان کیربي پرون ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر 13 پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر بایدن مهلت پر ځای دی، خو هغه زیاته کړه چې امریکایي سرتیرو د وتلو تیزوالی وضعیت ته په پام سره بدلېدای سي. د پینټاګون ویان دا څرګندونې پرون د وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ په دوو ورځو کې افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس سوي. ښاغلي کربي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې دی چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. د خبرونو پای.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمایي کې ملیحه میرزاده تاسو ته د میرمنو دپاره ځانګړی پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. اوس د مشال راډیوي مجلې د خپرېدو وخت دی، نو واورئ. د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلالۍ اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ د افغانستان د یو پیژندل شوي هنرمند عبدالله مقری او د خیبر پښتونخوا د یو مشر لیکوال شاعر او نقاد محب الله شوق پر مړینه مرکې او د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ترجمه اوریدلی شي. افغان هنرمند عبدالله مقری د جون په شلمه د کوېټنون لس ناروغۍ له وجې په کابل کې وفات شو. یوه ورځ وروسته د جون په 21مه په دولتي پروتوکول سره عملته په کابل کې خبرو ته وسپارل شو. هغه تر 60 کاله وړاندې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. هغه په غزنی، کندهار او کابل کې لومړنۍ، منځنۍ او لوړې زده کړې کړې وې. عبدالله مقری هنري نړۍ ته له داخلېدو وړاندې د شاعرۍ په میدان کې قدم اخیو، خو دا چې هغه مهال د ځینو نزاکتونو له وجې هنرمندانو د هغه شعرونه نه ویل، نو ده په خپله مټې راونغاړلې او د سندرو دنیا ته یې داسې مخه کړه چې بیا تر څلورو لسیزو پورې پښتون ولس ته حماسي ترانې ویلې. د افغانستان د راډیو او ټلویزیون مسؤلین وایي د هغوی په آرشیف کې د عبدالله مقری نادرې آډیو او ویډیو سندرې خوندي پرتې دي. عبدالله مقری هم لکه د اکثرو نورو افغانانو د جنګونو له وجې اړ شو چې افغانستان پرېږدي او پاکستان ته کډوال شي. هلته ډېر کلونه په پېښور او کوټه کې تیر کړي دي. بیا وروسته په متحده عربي اماراتو او امریکا کې هم ژوند کړی، خو سا یې د وطن د پلازمېنې په غېږ کې کابل کې ورکړه. عبدالله مقری خپل محبوب ولس ته سلګونه سندرې او شعرونه تر شا پرېښودل. تر څنګ یې دوې لوڼې او 15 زامن هم شته چې په منځ کې د نوي سبک ځوان هنرمند میر خان هم دی. میر خان په پښتو او دري ژبو سندرې وایي او د فرهاد دریا لاره تعقیبوي. موږ د نوموړي پر مړینه د خیبر پښتونخوا د یو هنرمند کابل جان سره خبرې کړې دي. کابل جان په سر کې دا پوښتنه ځوابوي چې د عبدالله مقری مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره څومره لویه ضایعه ده.
یار صاحب ازوند تاسو ډیره شکریا ده کوم چې مو په دې خبره کې شریکو ډیره مهرباني او د مخالفم چې کوم واغه خو ډیر یو د مو یو د سس سندرغاله و چې هغه یو د وطن او د شودغا ډیر خپل سندرغاله و ډیر نقصان د مو مشکیته په باندې ورسېده.
صحیح.
او بس خدای دې جنتونه نصیب کړي، الله دې خپل جنتونه ورکړي. ولا ډیر په مار باندې خپه شوی یو او ټول نړۍ ته نقصان ورسېده، بس خدای دې ته جنتونه ورکړي. او ډېر ښکلی فنکار و، ډېر ښه سړی و، ډېر ښه فنکار و. بس موږ ورته دعا کوو، بیګامې ته دعا کړې ده، خدای دې جنتونه نصیب کړي.
آمین.
نو بس فنکارانو ټولو باندې موږ خفه کېږو. والله
صحیح. او درته وایي کابل جان استاد چې عبدالله مقری چې و یوازې افغانستان کې مشهور و که نه په پښتونخوا کې هم خلکو پېژانده او خلکو ورسره مینه لرله.
یار صاحب هغه خو یو داسې ګلوکار فنکار و چې هغه والا په بار ملکونو یورپ کې خلکو پېژنده او ټول پښتونخوا کې خلکو پېژنده، ځکه چې هغه به ټولې دیني نغمې او سندرې او هغه به ویلې ترانې به یو قسم کې ویلې که نه. نو ډېر ښکلی فنکار و، ښکلی ګلوکار و، بس خدای دې جنتونه نصیب کړي. نو پېژنده ټولې دنیا ویلې نه پېژنده، هغه خو مشهور ډېر مشهور سندرغاړی و او ډېر ښه سړی و او ډېر دروي سړی و. بس هغه یو جدا یو داسې فن کړی دی چې هغه لکه ټول عمر یې دغه ته ورکړی دی، ملک د وطن سندرو ته او وخت یې په باندې تېر کړی دی.
عبدالله مقری سره د نږدې نه لیدلی و کله؟
دا پیله چې راغی دی، د افغانستان نه راغی. ډېر غریب، ډېر په بد حالت کې و، په بد سات کې و. نو شوالي استاد دره و په ډبګری کې، بیا خدای شته د پاغې موکې باندې زم وم او شوالي استاد ته پیله راغی که نه. نو ما بیا پیله پېژنګلي او نو سیم د هغې نه ورسه وشو. بیا دوبۍ کې علیم کې مونږ بیا د یو پروګرام ته راغلی و. بیا دوبۍ راغلم، د سټېج باندې پروګرام و، بس هغه ټولې پېژندلې خلک بیا مومی راغله لومو پک شریکات کو کمون چه خیال دی د بون بغن راغله دی د مل تر راغله دی نو مو پک چې سب د واسه سکیدن نظرانه مت په وجا باندې کی خلا نو داس مون دې دی دلای او ډیر یو وجس کوی چلای او د انسان وو
صحیح
بس خدای دې بخښي
امين کی صحیح او کابل جان استاد دار ته وای چې کورونا خو په افغانستان کې او په پاکستان کې ډیر شاعران او هنرمندان او ژل ډیر تاوان او رسو کنه
ډیر تاوان او رسو ځکه چې دا خو یو ډیر ښه ولې ګلکار او ډیر خلې فنکار او ډیر نو بس دا سړي چې دا وړاندې نکوم فنکاران هم دی هغه د خپل وطن د ځمکې لپاره ډیر خدمتونه کړي دي او ډیر ښه شعرونه ویلې دي کار یې کړی دی نو خود نقصان رسیږي چې داسې فنکار وفات شي یا مړ شي هغه باندې خو خامخا نقصان رسیږي
صحیح کابل جان استاد ته خپل احتیاط کې د کورونا له وجې نه چېرته چې د خلک خادی ته بلي یا مجلس ته ورځي که نه نن سبا څنګه حساب
یاره زه خو خدای ګواه دی هلته خدای سرې ته مې ځان پریښی دی او بس مور چې بس الله به مې ساتي او نه مې دی داسې کړی او بس الله مې ساتي شکر دی اوسه پورې خو خدای ساتلی دې نه بعد به مو خدای ساتي نو
نو خلکو ته به څه وایي چې احتیاط دې کوي که نه
نو خلک وي وله چې
دا سندرغاړی کابل جان چې د عبدالله مقری په مړینه یې مشال لډیو ته خپل تاثرات وړاندې کول اوس راځئ د لږې شېبې لپاره د عبدالله مقری په آواز کې له دې سندرې خوند واخلو
جنت دنیا اقتدار سے بلا ملے غلامی نے سربدار جوانی مرگی پوت غلیار سدے انت غلامی نے سربدار جنت دنیا
تسود عبداللہ مقری فواز کی سندر اوریدہ مشال رڈیبی مجلی تغوکے د کورونا وبا د مردان مشر لیکوال شاعر نقاد او د رادیو پاکستان او پیښور ټلویزیون په خوانی کارمند محب الله شوق هم د تل لپاره د خپل مینوالو لسترګو پنا کړ شوق د جون په 19 په پیښور کې ساور کړ او حمل ته خاورو ته وسپارل شو ما د نوموړي پر مرګ دغه د ملګری لیکوال شاعر نقاد او صحافي روخان یوسفزي سره خبرې وکړې روخان په سر کې دار وخت شوق پاړه لړ معلومات ترکوي
محب اللہ شوخ د مردان د تورو کلی تورو کلی مکان اللہ سو ادری پنزوسم کے پیدا شیو اپنا نمی صفی اللہ او د تورو نا د تعلیم و دا غنب پس چکم نینو بیا سو وقت تی پا دی کراچی کم تیر کڑو و سو دا ملازمت پا چکر کی او بیا چکم نینو دغه تراغلو دلتا دا چکل دا چکلالا پاکستان ٹیلی ویژن دلتا رالو پی خور تا سٹیشن کرن او نو دلتا بیا دی بطور اغا سکرپٹ رائٹر چکم نینو پاکستان ٹیلی ویژن سرا دلتا ملازمت دا خشو
صحیح
او دی سرا سرا با پا ریڈیو پاکستان پی خور تا چکم نینو دا فیچر بم لیکلو سکرپٹ بے لیکلو او بیا صداکار لکه دا کمپیر پہ ہے زوم چھ کم نینو مختلف پروگرامونو دغه بیکول
صحیح
شپا ورز او دغه او بیا په دغه حواله سره په خپل مهنت او دغه سره د پاکستان ټلویزیون لکه دی وخت چې دی دغه کېدو نو دا د سکرپټ ایډیټر په هیز باندې بیا دی دغه شو دا ریټایر شو کنه د ملازمت نه
او روحان صاحب محب الله شوق پښتو ادب ته په کومو څانګو کې خدمتونه کړي
شوق صاحب خو بنیادی طور چې کوم نو شاعر مو او د شاعرۍ سره سره هغه ډېر ښه طنز دي ته طنز او مزاح به دي ډېر مزیدار
بله بله
او تکلونه هم چې کوم دی نو هغه ډېر ښه تکلونه هم لیکلي دي خو خاص کر د ریډیو د پاره او دغه د پاره او خو دې سره دا ټونه نلوي دغه چې کوم نو دا ډرامې دي
صحیح
او پاکستان ته هم ریډیو ډرامې هم لیکلي دي پی ټی وی ته هم ډرامې لیکلي دي او د شوق زما په خیال تر ټولو لوی کار پښتو ادب دا چې خاص کر د مردان د سیمې هغه شاعران ادیبان چې هغوی پاکستان ټلویزیون مانه نه د هغوی چې تاسو ریکارډ شیو نه چې هغوی راغلو مشاعره کې یا څه بل څه پروګرام کې برخه اخیستې وه محب الله شوق هغه خلک هم چې کوم دی نو په پاکستان ټلویزیون په شیشه باندې معرفي کړي دي ریډیو پاکستان په ذریعه معرفي کړي دي او لکه زمونږ یو ډېر لوی نوم ډراما نگار زمونږ ډېر ښه ملګری نور البشر نوید غوندې شخصیت چې کوم دی پاکستان ریډیو پاکستان او پی ټی وی ته راوستل او ډرامې دغه ورته یعنی دغه روح ورکول دغه لار ورته ښودل که نه
صحیح
خو طنز و مزاح به ډېر خاص بنیادي طور شاعر هم مو خو طنز و مزاح به هم لیکلو نور خو هم نور عالم فاضل سړی و
صحیح
په ډېرو سیزونو باندې پوهېدو په تنقید باندې هم پوهېدو په دغه باندې
صحیح
صحیح
او روحان صاحب د دغه کتابونه چاپ شوی دي کنه ځکه په مجلو کې خو ما لیکنې لوستې دي په اخبارونو کې شاعري هم راغلې ده او نثر هم لیکلې د کتابونو معلومات یې زه نه لرم صحیح چاپ کړي وو یا څه تې پاتې دي
داسې ده چې د ده د شاعري خو ډېره کړې ده د شاعرۍ کتاب یې نه دی چاپ او هغه د ده په دې ژوند او دغه باندې مغره غونډه شوې ده نو شاعري کتاب یې نه دی چاپ او د نثر د دغه طنز و مزاح یا د تکلونو ورته ویلی شي د شو ګلار نوم یې دغه کتاب یې چاپ دی هغه خپور شوی دی له مخکې نه او دغه رنګ بیا په مختلفو مجلو کې دغه د نثري لیکونه هم چاپ شوي دي شاعري هم چاپ شوي ده خو اوس د شاعرۍ کتاب چې کوم دی دا مکمل و دغه شوی او خدای دې وکړي چې لکه دا کتاب زموږ خو دلته لکه بیا ادارې هم شته دی کلچر ډیپارټمنټ دی اکیډمي دی بیا دی یا په خپله زما په خیال چې پاکستان ټلویزیون ته د ډېر لوی خدمات دي او بل دار چې د دې کوم ډرامې لیکلې دي ریډیو ته یا ټلویزیون ته دې سره نور بلا پروګرامونه هم لیکلي فیچرې لیکلي دي نو په کار دي چې دغه سیزون راغون شي او کتابي بڼه کې ولست ورسي نو زما په خیال چې غټه
روحان صاحب تاسو د دوی د پېښور رادیو او پېښور ټلویزیون لپاره د خدمتونو یادونه وکړله څومره کارونه یې د دغو دواړو ادارو لپاره کار وکړل او څرګند کارونه یې څه څه وو په دغو دواړو ادارو کې
داسې دي چې زما په خیال خود چې موږ داسې خبره کوو نو روغ څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د رادیو او ټلویزیون دغه ته دغه وکړو کم از کم څلوېښت کاله
صحیح
او خاص کر ما خو تاسو ته وایي چې په ابتدا کې لکه د کمپیر د صداکار په هیز باندې هغه وخت خلک د ګوتو د شمیرو بیا د ریډیو په تکالو بیا ریډیو ډرامې لیکلې بیا دې سره سره طنز و مزاح او یا فیچرې لیکلې په مختلفو سماجي مسلو باندې هغې باندې لیکل او پاکستان ټلویزیون ته لکه سکرپټ رایټر په هیز باندې د بلا سکرپټونه لیکلي دي که چېرته پروګرام به شو سب دغه مثال چې ته په یو ځای باندې به پی ټی وی چې کوم دی نو یو دغه ریکارډ کولو مثلا په سیلس دغه باندې که په سوات کو که په بل ځای نو هغې دپاره ډېر بهترین سکرپټ به دېدي کړو ځکه چې محب الله شوق دغه علم لرلو چې د یو علاقې یو دغه چې کوم دی نو د هغې تاریخ او د هغې دغه به او څنګه به هغه سړی لیکي نو زما په خیال چې کم از کم که موږ حساب کوو نو روغ څلوېښت کاله چې کوم دی نو د ریډیو پاکستان بیا وروسته خو پاکستان ټلویزیون ته دغه خدمات چې کوم دی نو د پښتو ادب ته او دغه ادارو ته
کړی دي
ترسره کړی
دي او د دې ساحو لیکونکو مرکې او کېدای شي د نورو ادبي جرګو غړي هم پاتې شوي په ساحو لیکونکو مرکه کې خو چې زه به درتلم او تاسو به هملته وایي شوق صاحب هلته و نو په دغه جرګو کې زما پوښتنه دا ده چې ده به د نقاد په حیث ګډون کوو که نه د شاعر او د لیکوال په حیث باندې
یاره دا شو خود دغه حواله سره د نقاد پایز هم دغه چې دا به بس کیسا غشتا بنیادی طور دا چې ولسی ادبی دا مردان ولسی ادبی جرګه په مداډیره زړه جرګه و مردان کې دغه د جرګې دی انده شمس القمر دی سیف دی او قمر رئیس دی اقبال بابو دی ډاکټر سار سیف دی نو د دوی التنه د مردان نه دغه یو دغه شو روزنه او دغه شو کوم په دغه هغه بنیادی کسانو کې او په سینیئر کسانو کې او بیا ولسی دغه کې څاول کونکو مرکه کې به شوق چې کوم نه خاص کر په نصر معنی چې چرته به دغه
صحیح
نو د شاعر په هیڅ قوم لکه په شعر به په شوق کې حقیقت دار چې دنه وړر خ نقاد موجود خو هغه د چونکو ملازمت د وجنه دغه خپل دغه د وجنه هغه وخت او هغه دغه پاملرنه دی خوونه کا دغه ضرورتونه د ټلویزیون او دغه چې هغه به دغه نور پروګرامونه یا نور سوزنه به لیکل فیچر یا تنظیم مزاح یا ډرامې وغیرہ کنا
صحیح
نو هغه نکات چې کوم دی نو هغه په پوره ډول را سرګند نشو د دغه و دي کینه ډیر خو په تنقید منم ډیر خو خو لرون کې سړی و ډیر لسته سړی
روحان زپتا سي مخ کې یادونه وکړه چې محب الله شوق په ډیرو ادارو کې کار کړي ریډیو پاکستان لا پېښور تلویزیون ته سکرپټونه لیکلي دي د د ډرامېشته دی هلته د د به نور خدمتونه هم وي او نو ستاسو په خیال د دغو ادارو څه مسؤلیت جوړیږي یا د خیبر پښتونخوا د حکومت د کلتور د ادارې څه مسؤلیت جوړیږي د چا سره چې دی وابسته پاتې شوی یا نه دی پاتې شوی خو ډېر لیکلې کړي دي د دې سیمې د دې خاورې یو بچی و خدمتونه یې کړي نن دی وفات شو دنه چې کوم آثار پاتې دي د دې د را څرګندولو لپاره ولس ته وړاندې کولو لپاره دغو ادارو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دوی خو بنیادی کار دا دی چې دې سره خو زما هېر شول چې دلته دا د ای بی ټی خیبر چینل چې دی نو هغې ته شو کړ ډېرې ډرامې او دغه لیکلي دي
صحیح
او د خاص کر د پاکستان ټلویزیون او د ریډیو پاکستان زما په خیال د دوی خو دا مسؤلیت جوړېږي چې او که دغه نه وي نو زموږ دلته کلچر ډیپارټمنټ دی زموږ د حکومت دا نورې ادارې دي ادب سره نو که نور څه نه شي کولی هغه خوټه کې چې ډېر بیمار او ډېر په بد حال کې هغه غریب چې کوم دی نو وخت تیر کړو نو دا هغه ډېر ښه شاعر او ډېر ښه سیزونه لیکلي دي نو که دا زما په خیال دي ته پاملرنه وشي او په سرکاري توګه دغه سیزونه دغه ادارې دا کتابونه ورته چاپ کړي نو فکر کوم چې دا هم د پښتو ادب دپاره ډېره لویه یعنی ګټور ګام یو ګټور کار به وشي.
دا روخان یوسفزی چې د محب الله شوق په ژوند کار او مړینه د مشال رادیو سره خبرې کولې. په دې نړۍ کې لیکوالان مړشي خداغوی افکار ژوندې وي. اوس درته د همداسې یو لیکوال د کتاب خبرې دراورو. دا لیکوال رسول حمزه توفته او موږ په مشال رادیو مجله کې داغه د مشهور کتاب زما داغستان ژباړه وخت په وخت وړاندې کوو. رسول حمزه توفته په خوانی شوروي اتحاد داغستان سمستر تړاو درلود. د سپتمبر په 8 کال 1923 کې زوکړې او د 2003 کال د نومبر په 3 وفات شو. د مورنۍ ژبه اوار و او لیکلې په روسي ژبه هم کړي او د لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوې دي. په دې برخه کې رسول مکتا یو کیسه وړاندې کوي چې په کې راغلي چاته په کم نظر نه دی کتل پکار. کېدې شي د ملنګۍ جامه کې ولاړ تن د وخت پاچا وي او دا هم کېدې شي چې د پاچا په لباس کې ولاړ تن یو ادا کار وي. نو سره پاتې شي لدی کیسې خوند واخلي او د ختمېدو سره به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. زه تاسو ته د بلخار د اوسیدونکو او د هغه د سست آس کیسه کول غواړم. دغه تن پر خپل آس له خاورو جوړ لوخي منګي جامونه او داسې نور سیزونه بار کړل او ورسیرمه نږدې کلو ته د خرڅلاو لپاره ووت. په هماغه ورځ په یو بل کلي کې د آسونو د ځغاستې مقابله وه چې په کې د ګډون کولو لپاره تکړه آس ځغلوونکي راغلي وو او آسونه هم د هغوی په شان تیز او چالاک معلومېدل. په شاوخوا سیمو کې دغو آس ځغلوونکو او د هغوی آسونو خپله یو پیژندګلوي لرله. دغه آس ځغلوونکي په بدن روغ او ښایسته ښکارېدل. د هغوی د آسونو هم څه ځواب نه و. د آس ځغلوونکو په سترګو کې زړورتیا لیدل کېده او آسان هم د مقابلې لپاره بې تابه ښکارېدل. همدې وخت کې چې منډه پیلیدونکې وه، د بلخار سوداګر هم د خپل تنبل آس سره همغې لارې ته خدای ورسو. هغه ستړی ستړی و، خوب برته، او دغه آس هم له خوبه ټالۍ وهلې. آس غلونکو پر دغه سوداګر او دغه پر آس رشخن وهل پیل کړل. راځه ته هم موږ سره په منډه کې برخه واخله، دا آس دې له مقابلې مه محرومه، ده ته چانس ورکه چې په منډه کې برخه واخلي او خپل زور وښي. راځه که نور څه نشي کولی، موږ پسې شاته شاته راځه او زموږ د آسانو پریوتې نالونه راټولوه. سوداګر په داسې حال کې چې دا ټولې خبرې په آرام اورېدې او له خپل آس نه یې برکړې سودا ورو ورو کوزوله، هغه په ورو خپل ټول سامان یو طرف ته کیښود، په خپله په آس سپور شو او د نورو آس ځغلوونکو سره د منډې په قطار کې شامل شو. د نورو آسونو مستي کوله، ټوپونه یې وهل، منډې ته تیار ولاړو. خو د سوداګر آس اوس هم ستړی او ویده معلومېده او سر یې هم په یو طرف کوږ نیولو. منډه شروع شوه او آس ځغلوونکي د برېښنا په صورت روان شول. په میدان کې د آسونو د پښو دربا اورېدل کېده او ګردونه خپارو. د بلخاري آس له ټولو وروسته ښه په مزه مزه روان. د منډې لومړۍ دوره ختمه شوه، ورپسې دویمه او درېمه دوره هم پای ته ورسېده. اوس نو د آس ځغلوونکو آسونه ستړي معلومېدل، د هغوی له خولو زګونه راوتلي وو، په توده ځمکه راغورځېدل. داسې ښکارېده لکه چې پښې بوډۍ شوې وي، اوس یې هغه پخوانۍ تیزي نه وه پاتې. آس ځغلوونکو په وار وار پرې د کمچینو ګزارونه کول او غوښتل چې یو له بله مخکې شي، خو پر آسونو یې څه خاص اغېز نه کاوه. بس یوازې د بلخاري آسو چې د پخوا په شان په خپل ځانګړي رفتار کې، چې نه ډېر تیز او نه ورو، په مخ کې روان و. هغه د تیزو آسانو اخري آس ته ځان ورسو. په څو نورو دورو کې د قطار منځ ته ورسېد او چې لسمه او اخري دوره کېده، نو د سوداګر تنبل آس د ټول قطار په مخ کې روان. د بریا رومال دغه آس له غاړې تاو کړل شو. سوداګر هماغه سې په آرام ډول هغه ځې ته لاړ چې له آس یې سودا ښکته کړې وه. بیا یې خټین لوښي یو وارې بیا پر آس بار کړل او پر مخ روان شو. همداسې پیښې د آسونو د ځغاستې نه زیاتې د ادب په میدان کې هم مخې ته راځي. نور بیا
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې موزم علي حامیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په پروګرام کې ناهید افریدی میلمنه ده. ناهید له خیبر سره تعلق لرونکي یو ټولنیز فعال یا سوشل اکټیویست ده. ناهید د مودو راهیسې د قبایلي سیمو د ښځو حقونو لپاره په مختلفو پلاتفارمونو غږ پورته کوي. هغه د تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان په بنیاد ایښودونکو کې یوه ده. ناهید د خیبر لومړی ښځه ده چې په 2019 کې د صوبایي سملی په عمومي انتخاباتو کې د عوامي ناشنل پارټي په ټیکټ حصہ اخستې وه. هغه د قبایلي سیمو لومړی ښځه چې په ړومبي ځل یې په کمپینونو کې هلته پوسټرې لګېدلې وې او په ولسي ځایونو کې په تقریرونو کې برخه اخیسته. نن په پروګرام کې له ناهید سره د هغوی په هلو ځلو خبرې کوو. تاسو هم راسره په خپرونه کې برخه واخلئ او له میلمنې نه تپوسونه وکړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو ټولې ټلیفوني نمبر او د سکایپ پته ولیکئ. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 23 00 15 00 00 23 00 15 00 00 23 00 15 د وایبر شمیره مودا
00 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00 23 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو دا مشال رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي. تاسو سر به خبرونه ته غوږی مونږ سره په پروگرام کې ناهید افریدی ملمنه ده. دا غوی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشوایو. سلامونه.
سلامونه جی. ډیره مننه.
ډیره مننه ناهید بیبی چې تاسو نن مونږ سره په پروگرام کې ساخ لې. امید کوم چې صحت به مخوي. مننه مونږ بس امید کوو چې دغه نیم ساعت خبرونه مونږ هم ترې خوند واخلو او اوریدونکي هم او تاسو هم. نو د تپوسونو سلسله د شروع کوو به وخت کم دی او تپوسونه ډیر دی. نو ناهید افریدی ستاسو د نوم نه خو پته لګي چې تاسو د خیبر سره تعلق ساتئ. نو دا راته وایي چې نن سبا تاسو چیرته پاتې کیږئ او بیا د تعلیم په هکله راته وایي چې تاسو خپل تعلیم چیرته حاصل کړی دی.
ما جی زه اوس په فنحال کې خبر کې پاتې کیږم. او ما پېښوري نسبه سبق ویلې دی فلسفي کې دی ایم اے کړې ده او بیا مې مختلف ځایونو کې جمهوري سکول کې ما نو کریم کړې ده. بیا په سوشل سیکټر سره راغلم. نو بیا نه بعد سیاست کې او دا غرنګ نور هم سوشل هغه ایشوز باندې موږ خبرې کولې. نو تا کرنګ زما دا ژوند داسې بس روان دی هنو زنه سره.
نو دا څنګه دا ژوند تاسو د ستړیا ژوند غړې او کنه هغه ستړي چې وي خو نه یې تاسو ترې او هغه جذبه مو ما هغه شانته ده د پخوا په شان
جذبه خو بالکل ما هرنګ دا څنګه چې کله کله انسان په دې باندې مایوسی شي کېره موږ دا دونه هلې ځلې چې څه د پاره سو واغه هغه رنګ بیا چې موږ سمرات نه ملاویږي نو لکه انسان لکه خپه شي کېره موږ په دې خپل ژوند هغه سنوري د چې کوم د پاره موږ لګیا یو دا هلې ځلې موږ وکړي لکه موږ خدا دا هلې ځلې د پاره کوو چې زموږ د آئنده نسل چې کوم ځنه سره موږ سره عفیفي دي چې زموږ آئنده نسل هغه مثلا یې اونوي دي. خو د بده مرغه زموږ چې څونه لکه هلې ځلې کو ام کې دا هم څه کوم دې لږ ډېر هغه څه بدون راوستی دی خو هغه څه چې سم څه د پاره چې موږ هغه خوب موږ لیدو باندې یاره څه د پاره موږ به هلې ځلې کولې نو هغه پوره هغه سمراټ چې بیا نه ګورې نه بیا انسان یو مایوسي غوندې کې راځي بیا انسان ستړی شي چې کله تاسو پته لګي چې زما دې هلې ځلې سره مطلب روزي چې بیا ستومانی نه وي بیا انسان نور هم تاکي طاقت راځي چې نور دې کار وکړم. نو په دغه حوالې سره لږ ډېر بیا موږ باندې مایوسي راځي چې هغه سمراټ موږ نه ګورو موږ سره لپاره هلې ځلې کړي دي.
صحیح نه دې په دې باندې خو به د پروګرام پر وروستۍ برخه کې خبرې کوو. خو شروعات په ستاسو د بنیادي معلومات ماتو نما وکوه او اوس نور غواړم چې تاسو کوم ستاسو هلو زلو باندې مونږ رڼا چو. درته وایي چې ټولنیز فعالیت او بیا سیاست لکه نه مداهر سره شروع کړ سمره کال شوې دي.
د دې څه دي زما خو یو سیاسي لکه یو خاندان سره می تعلق ساتلو زما والد سیر زما و نسیت چې کوم وو هغه خدای خدمتګار تیری وو بیا زما والد سیر چې کوم وو نو هغه زما سرګی راسي یو سیاسي ماحول کې غړیدلې دي لکه ما د پاره سیاست کول دا دا اکټیویزم یا دا شی دونه لکه صدغه نه وو ځکه زموږ فیملی کې ما په کسان کتل رول ماډل ګور ما په دې فیملی کې خپل نو ظاهر چې هغه ماحول تاسو سره چې ملاوي کې بیا هغه ماشومان چې تربیت هم کرنګي اخلي بیا مام چې کوم دی سیاست کې زما شوق خو ځکه و چې زموږ خاندان داسې تربیت شوی و. نو ما اول خو جمهور سکول کې نوکری کوله، بیا هی نه بعد ما د این جی او سوشل سیکټر کې قدم کېښودو. نو ما ضرور چې مسلو ته کله کتل چېر زموږ درته کې اختیار دی، دا دونه وروسته پاتې ماحول دی، تعلیم نشته، دا بیا موږ چېره دې دپاره مختلف ذهنو ما کې آواز پورته کول پکار دي. او بیا زموږ زنانو آواز هلته کې چرته کې نه به و، د قبایلي د زنانو آواز په چرته کې نه پورته کېدو. هغې کې تعلیم کې امتیاز کمی رې ته اوسه خو پته ده یو نیم که خوش قسمته کس وي چې هغې ته دا موقع ملوي چې هغې مرستیانو ته روزي کالج ته روزي. نو زموږ زیاتره زموږ زنانه دي یا تعلیم نه محرومه دي، نو هغې آواز نه شي پورته کولی. بیا دا جواري لازمن زموږ په شان ښځو باندې راځي چې چا ته یو موقع ملو شوی دا نو دا خو یو قرض دی په موږ باندې د خپلو خلکو د هغې دپاره بیا موږ پورته کړو.
نو مطلب ناهید بیبی دا ویلی شو چې ستاسو سیاسي کورنۍ کې تاسو ژوند کړی دی، نو مطلب ستاسو کورنۍ کې به داسې څوک نه و چې ستاسو مخالفت یې کو چې تاسو سیاست ته راځئ یا که نه، ستاسو سیاست باندې چاته اعتراض هم و؟
نه زما اعتراض په و کله چې ځوانۍ کې چې ما به کله دا خواهش ظاهر کړو کور والا به زه نه اوس خو دا خبره ده چې زما اوس لکه یو مډل ایج ښځه یم که نه، نو زمونږ دا ایج هم زمونږ یو طاقت جوړ شي که نه. بیا اکثر کور والا چې خیر دی مشوره دا بس دا لکه زه چې کله به دې کمپین دوران کې به زه حجرې ته تلم یا به زه داسې ولسي ځایونو ته تلم، نو که زه داسې په ینګ لکه دا ما ډېره ځوانۍ کې یا ډېر په دې کمرې کې ما دا فیصله کړې وه، نو ما ته نه ښکاري چې ما به داسې بلتور انداز سره کمپین چلولی و. لکه بیا زما یو ایج داسې راغو چې بیا ما در سره دا حجرې ته تلل، سړو سره خبره کول یا خپل کمپین چلول یا ولسینو ته تلل چې هلته کې زنانه بالکل نه ځي، نو زه دا وایم چې دا ټایم چې کم و که نه دا بیا مناسبه و، دا را وخت ما دپاره بس ټیک و. آینه مخکې ما ته رښتیا خبرې د کور نه چې کم دی نو اجازت نه و چې داسې یاد ټایم داسې عمر دی حصه کې د سوس ما ته لګه اجازت
ملاو شوی دی. صحیح. ناهید بیبی 2019 کال دی هغه مده ده، او بیا د صوبه اسمبلی جنرل الیکشن دی یا عمومي انتخابات دی، بیا هغې کې د این پی په ټیکټ یوه د خیبر نه اولنې ښځه راوځي، دغه تجربه څنګه وه ستاسو لپاره؟
دا اول خو لکه څه خبرې بس سخته فیصله وه چې کله موږ دا کوله، بیا پاټۍ ما باندې دغو کوچنه موږ به درسره همدغه پر کور مرسته به درسره پاټۍ دي خو تاسو لکه همت وکړئ. نو چې زه لاړم الیکشن کمیشن آفس ته، نو دنیا لکه سړی وو کې یو زنانه نه وه، ظاهر د کینډیډیټ سره دنیا کارکنان راتلل، ما سره خپل د پاټۍ کسان وو، خو لکه ما به هغه وخت چیک کړ زما ګبراهټ وه، خو چې دا دومره دغه نارینه او بیا داسې یو زنانه راځي او هغه خپل کاغذات داخلوي، نو شروع شروع کې دا ډېرې مسلې وي. بیا چې جرګه حال چې زموږ دغه پورا الیکشن کمیشن چې موږ هغه بریف راخولی دپاره هم ډېره زیاته مسله وه چې اخوا نارینه وو یو پسې زنانه ناسته وه، نو لکه دا فیصله دومره اسانه نه وه. خو بیا ما سره پاټۍ ډېره مرسته وه، د خلکو ډېره مرسته وه ما سره، هغې په وجه ما دا کمپین دونه په ښه طریقې سره اوچلولی شو. نو دا آخری یو خو ما یو پیغام دی خلکو له ورکو چې سیاست کې د ښځو راتلل هم پکار وي، لکه ښځه صرف د کور دپاره نه ده، هغه په دې سیاسي عمل کې یاد دی مثله سازۍ په عمل کې زنانه هم برخه اخیستی شي. تا یو د پیغام ما ورکولو خاص کر د خپل چې کوم ځوان مثل دی یا چې کوم جنکې دي چې ما نه بعد به راځي هغوی به همدا کریں گے، بیا برخه اخلي په سیاست کې په الیکشنو کې په انتخاباتو کې، نو هغوی ته ما یو دا پیغام ورکولو چې دا دومره لکه ناممکنه شی نه دی، دا تاسو کولی شئ چې ما په دې وخت کې وکړم، تاسو ما نه بعد هم تاسو دا لاره آزاده شو.
صحیح. تاسو چې ذکر وکړو کله چې تاسو وی چې ما ایسا غسته زو شروع کې لګ شانتې غبراهټ را باندې راغی، کله چې تاسو حوصله ماتې ده، نو څوک داسې یو کس تاسو یادول غواړي چې همیشه په هر موړ باندې په هر وخت کې تاسو ملاتړ کړی دی، او نن چې کومه ناهید ده هغه تاسو داغې هغه ټول کریډیټ چې دی یا ټول هغه ستاینه چې داغې د یو کس کولی شي؟
زه دې کې ډېره مرسته چې ما سره خپلې خور کړې ده. زما خور پېښور یونیورسټۍ کې پروفیسره ده د فلسفې، او هغه سمینه هغې به دغه ټایم کې به چې زه به ډېره ګبراهټ په ما راخو ډېره زه دا خو ډېره ګرانه فیصله ده، نو هغې به زما له ډېره ډاډګیرنه راخولی دوی چې دکه وخت دی کې ته ودرېږې ځانه بعد پکې ته نن یو زنانه دا فیصله سخته فیصله ونه کا نو کېدی چې بیا دې وختونه یو زنانه بل همت ونه کړي نو دا ټیم کې به ته همت کې ځکه پہله الیکشن روانو کنه په یو تاریخي الیکشن او صوبایي الیکشن روانو یې ما دې چې دې وخت یو زنانه مرونه مخې نه شو سبیا بدا یو دا وسټ چې په ځان هوکار سره دې بسل کړي بکې اوس موږ دې جمهوری عمل د پاره دون هلې زلې موږ کړي دي نو دې کې چې یو زنانه خامخا په کې را مخې شي نو هغه په دا ګیرنه په ځکه کم دینو ما دا فیصله بیا کړې و کوروالا هم نور سپورټ کړم خو زیات دې خپل خپل ډېر سپورټ کړې ما فاینانشلی رښتیا خبره دې هغه خپل ریسورسز هم را کړی دی او هغه دا ګیرنه مرا کړی دا او نه هر قسمه هغه چې نو اج ما زما شاته ولاړه
صحیح او کله چې تاسو تقریرونه کول او ټول چار چاپیره سړی دی او تاسو اوري سم محسوسول لکه داسې بیا غوی هغه رد عمل څنګه او خلکو به په انهماک سره او شوق سره ستاسو خبرې اورېدې کنه رد عمل څنګه او د سړو
هغه چې کله موږ دا ریلی کوله نو اسې رښتیا خبرې دلته کې په سیاسي عمل خو نه دی چلېدلې نو زموږ خلکو لکه ډېرې سیاسي عربۍ نه دي دا ایکس دا چې کوم پاکه بایلي سیمه دي نو هلته کې به داسې کمپین خو لکه موږ سیاسي خلکو نو موږ هغه رنګ کمپین چلوړې چې ته ریلی وکړه ته جلسو کا لکه زموږ نور چې کم کینډیډیټس د نور پاتې آی به داسې نه کولای به خلکو لپاره روټیانې کولې داسې به کولا غني خلکو شالو د پاره هم سر بارګینینګ کو مو خو بتان نه کول ځکه ظاهر ده زموږ یو منشورو یو منشور په تحت موږ الیکشن سره نو کنیکشن کولو نو هغه کمپین خو زموږ طریقه جدا و دا هی چې کمپین چې جدا و نو په لزل چې دا څه څه چې دا د خبر نه چې موږ کله روان شو د بابې خیبر نو او تر ولی مسجد پورې نو زم چې دا ډېر تاریخي لمحات چې زنانو هغه ویلي چې کوم ځنو بیت کوله زموږ د پټه زنانا ز موږ مخکې روانو او موږ په سي دا نور خلک را روانو چې کله موږ ته څوتري دوما تقریر کولو نو خو دې خوږی سفیر چې کوم پورونه نو زنانا اته چې دغه سوالار یې وکنه او زما تصویر یې اورېدو په سبا چې دا دی مسجد د مخې کله تلاړن زنانو ما چې موږ تاسو په شوق تاسو ته تقریر اورېدو چې په دغه روخه تي او تاسو چې کوم دینو هم مضبوط تقریر وکړو چې را داسر د سړو کار نه دی دې په څه سره په عمل کې موږ زنانو هم شامل وو ځکه کوم نن چوپ پاتې شنو دوم فیصله به بیا نور خلک خلک ته موږ والو مخفلي فیصله په خپل وکړو نو زنانو ماته چې موږ په آواز اورېدو چې تابا هغه تقریر کولو نو لکه ډېر به مخالفم مخالفت هم راغلي دي خلکو بدره دم راته لیکلي دي په سوشل میډیا ډېر دن کې علم راغلي دي چې ډېر خلکو یې دا زموږ قبایلي سیستم لګیاري چیلنج کوي نو دا زنانه خو د مرګ قابلیت ده خو ډېر خو دې سره ډېر زیات خلکو
مطلب دا د چې مختلف قسمه رد عمل تاسو لیدلې دي ناهید بیبي په دې باندې خبرې جاری ساتو خو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی عادل حسین توري رو را سره د ټلیفون له لاین مرګري شوی دی اورو چې څه تپوس کی تاسو نه سلامونه
السلام علیکم عادل توري د کور مزری تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام عادل رو را ستړي مشه درته وایو څه تپوس کوي تاسو د ناهید افریدی بیبي نه
اتریدی بیبی نو بز تپوس وګو اول خدا دې چې توسي ریډیو صفي بيخي کاټ شي وي دي او ما پرانه دې وريداله خبيا به دینه څوک تپوس وکوم
صحیح بالکل
او پروګرام هم د سينه دې وريداله ځکه ريډيو باندې دې نه راځي او نه تا ته سينه دې ور کړې او دینه دا تپوس کوم چې موجوده واخ کی خزو ته کوم چیلنجونه دي او دې ته څه کول پکور دي چې خزو کی ویر نه جوړ شي او بل قبیلی ضلع دیدی کی خبیا خد تعلیم شرح ڈیرا کام ادے قبل پکور دی تو خد اخبل
ډیره ډیره مننه عادل حسین او رستا سوچې دا کوم شکایت دی د ریډیو اوریدو کې ستونزه هغه مونږ ځان سره ولیکل د سينور سره هم مونږه کوشش کوو چې معلومات راغونکو چې څه مسله ده فکر کوو چې تکنیکی مسلې دی یا د حل کې دوه مخه کوشش کوي خو چې پته لګي چې مسله چرته ده چې ریډیو خلک نشي اوریدل مننه ورزو ناهید افریدی ته او هغه به تاسو خپل جواب درکړي
جی خبره بالکل ٹھیک دے تعلیمی شرح دیر کی دنانو پرخشتہ دے ڈیری مزن دنو کرے مواقع نشترے دا نور دا روزگار مواقع نشترے کی دنانا ہوتا زنو کو دا خیال ہوتا مز ضروری نو ارت کی بزیر اگر تعلیمی اگر تعلیم ایمرجنسی بزیر الگ گئی رہتا کہ سر زنو کو میٹو نہ ہو کم سر دفن آگا سمراٹ منسلے دے ملاو شوی چی کم کمیٹمنٹ منسل شوی چی دونا بجٹ پر آگا بجٹ منسلے دے لکیٹ شوی چی کم دین سر کمیٹمنٹ کرے وہ نہ آغا دی خبر گاہ گا پہ ایمرجنسی بیسس مانے ایسے کی تعلیم کا غتیا شرح کیا سل پکار دی زنانو دفار اسکولوں کالجز کیا تلتیات کھلا گل پکار دی تعلیم او بلگاری کی روزگار مواقع زنانو لور پل پکار دی اور دین بل د سیاسی پارٹوں مانے دیر غٹ ازمواری دا دا کہ ایسے کی خط دی پر سیاست کی زان سر رامخ کی اخیر سر دی حل زلی شروع کی سیاسی دا غکی دی زان سر شاملی کی تنظیمونی کی زان سر شاملی کی او خضل دی دیر زیادت پیداری پکی پیدا کی شعور دی پیدا کی سر گئی کہ علتا کی اسن کو گرے سیاسی پارٹو عمل دیر کم دی علتا کی ماغ رہیں گے آغا شخصیت پر سیدہ آغا لکا آغا نغب ازاد مطوران لگیا دی الیکشن گتی آغا سیاسی آغا مل ناہی اسن دیر نرے پاتے شوی دی دا سیاسی گندون مانے غٹ زمواری دا دیدی پا دیر دغه مانے دی سرکارو کی خاص کر زنانو سر پسند دیمونے کی دی شاملی کی او دیدی پا دیر خبر باندی پو ہے کی پخپن حکونو باندی دا زدون زمواری دا یا سرطم او دا سیاسی او دا انفرادی خلقو باندی دا زمواری دا
خا دا ستاسو په خبره چې دا د ګوندونو بیا د ریاست هم ذمہواری ده چې زیات نه زیات خزه په سیاسي بهیر کې شامل کړل شي. دا ستاسو خبره ده. ناهید بیبی او اوریدونکو ټلیفون کړی دی وار دوړل ورکو چې تاسو نه ستاسو پوس کول واړی. سلامونه.
وعلیکم
السلام. هیل احمد زی خبرې کوي. اس پښتنه لره تاسو هیلې
او دا پردیشه ولې می یو دوه پوښتنې نه څنګه دا ګوري د افغان سیاسي میدان کې د افغان خزو او د شریخ خبر پښتونخوا او پاکستان خز کې دا کوم فرق کول یعنی هغه خزم تاولې دی او د لړ پښتونخوا نه دایمنډ کې کوم فرق ویني کنه پر مقصد د کوم خو د ارزات سیاست کې او بل سیاست کې د خو د لپاره تعلیم ډیر ضرور دی او کنه او شعري پوها او داسې نروا کې ټولنې کې دا ډېره توایي چې د ښځې سیاست ته راتلل آیا دا ګران کار و که نه؟
ډېر ښه پوښتنه وې. مننه هیلې چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته. ورزو ناهید بیبی ته چې څه د دوی څه نظر دی؟ جی ناهید
موږ دا افغانستان حالات وګورو نو هغې زنانه خو لکه ما ته داسې لګي چې زموږ د دې د سیمې پښتونخوا نه لکه زیاتې خواله دي سیاست کې او هغوی په انتخاباتو کې مخه برخه اخلي لکه او دا دی چې مسلې تقریبا زموږ او د قبایلي سیمې او د افغانستان د سیمې تقریبا یو شان دي. تعلیمي شرح کمه ده د ټولو لکه دا چې وکړي چې بیا په خصوصي توګه باندې په زنانو کې ډېره زیاته کمه ده کاغه افغانستان کې دی او کاغه بیا زموږ د قبایلي سیمو کې دی. بیا دوی دا خبرو که چېر شعور په کار دی که تعلیم په کار دی دا ډېره بنیادی خبره داسې ده چې موږ کله د تعلیم خبرو کړو زموږ په تعلیمي ادارو کې چې موږ څه پوره کیږي نہ ہی کہ خبر ہے ملک شعور نہ پیدا کی منگ یو سند خواخ لو آگئی مانے منگا نو کرے گو آگئی کے منگ کی آگا شعور آگا قانون سوچ کے کم دے کا نہ آگا جہاں پتا لیے اداروں کی نہ پیدا کی سر بالکل اتنی خبر ہے ٹھیک تھا دا خود دائم چھ منگا کوائی کیر سے تعلیم راہ ہو نہ منگ کی بشعور راشی نہ دا خبر ہے سرسا پخلا دون احتساب میں لرم سکتے نہ منگ تعلیم نہیں معیار تعلیم کی سنگا دے آگا تم را لکھا معیاری تعلیم تعلیم نہ دے چی مجھے کام سوچ اور پدے بانے کے کم دینو اگر اجتماعی سوچ مجھ شروع کو آگا شے پتہ ہوں پر تعلیم کی نشتہ دے دا دا ایک بیاز دا آویم دا پر کم چے دا نشتلیس او کدا کم پرست گندولے دی پدے بیاز دا خبر حکم چے پدے دا دیرا غٹا زمواری بازی دی دی شعور دا پارا دا چیدی سرکلے او پدے کپا غٹا پیمانا چے کم دینو خلق سر دا سار ساون کو ضرورت دی چې خلکو ته افرادي سوچ ختم شي او اجتماعي سوچ شروع کړي او موږ دا وایو چې د افغانستان کې امن دی نو زموږ طرف ته هم امن دی. دې لپاره خو زه دا وایم چې افغان ښځې او د دې ښځې د پسار دی چې موږ یې دومره شعور راځي چې موږ د دې دواړو سیمو د امن لپاره چې کم دی نو خپل بھرپور آواز روچت کو ځکه چې امن نوی نو بیا ترقی نه ده پرمختګ نشي کېدی تر څو پورې چې امن نوی بیا تعلیم او دا ټولې خبرې رسولې دي خو اول موږ لپاره دې ټول سیمو چې غټه کومه مسله ده نو هغه امن دی. امن وي سهارګره دا نورې مسلې نه وي نو هغه به کم دی نو موږ مخکې به تېز کړو نو دا زموږ دې لپاره چې کم دی نو هلې ځلې پکار دي.
ناهید بیبی تاسو سره خبرې جاری دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ یې. په دې پروګرام کې لمیلمنې نه نور ته پوښتنه هم کوو خو یوې لنډې دمې ته ورسو. تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. اوریدونکو تاسو سروې پروگرام ته غوږ یې نن موږ سره په خبرونه کې ناهید افریدی میلمنه ده، هغوی سره خبرې جاری ساتو. مونږ مخکې ذکر کوو چې څنګه تاسو سیاست ته راووتئ، په یې کې تاسو ته کوم مشکلات وو. تاسو یو خبره وکړه چې قبایلي ښځې دې زیاتې نه زیاتې راشي او سیاسي عمل ته، تاسو څه ګڼئ؟ بیا داسې د مقامي حکومتونو یا بلدیاتي انتخابات هم لا پاتې دي، کېدونکي دي، دې لپاره څه خاص ستراتیژي پکار ده چې جوړه کړل شي چې زیاتې نه زیاتې ښځې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي؟
بالکل، اوس زمونږ غټ امتحان اوږدغه دی چې اوس دا به مقامي حکومتونه کې چې څونه زنانه به مخې ته راځي. خو ما بیا دا هم اورېدلي چې ډېرو خلکو دا وویلي چې موږ به د زنانو هغه کاغذات جمع کړو، نه هغه یو سي نه یا یونین کونسل به بله ښځه نه کوي چې هغه الیکشن ته خبر ونه ځي که نه، لکه پراپر هغه الیکشن به نه وي، بس هغه مخته به ښځه انا پوز به هغه راشي چې لکه دا الیکشن نه او دا کمپین او دا شینه پکې به نه وي. نو زه له دې خبرې ډېره زیاته په کار چې مخنیوی وشي چې لکه ښځو نه پکاري چې په اوپن کمپیټیشن کې راشي، مقابله وکړي. لکه دا خو اصل سر دی دی نه خو موږ ته لیډرشپ هم پته کړئ مخکې ته به راځي چې دا ښځې الیکشن وکړي، کمپین وچلوي، نو هغې نه به پته یو لیډرشپ پیدا کېږي. دا زموږ اوس کم چې کم دی، نو اصل دغه خو دغه دی چې دلته کې موږ زیات نه زیات لیڈرشپ، لوکل لیڈرشپ پیدا کو، د زنانو کی لیڈرشپ پیدا کو. نو دا اوس په کار دی چې زنانو سره ډېر په هغه باندې کار وشي. په اول خو د مقامي حکومتونو موږ زنانه کوي کو په دې باندې، ځکه چې آینه مخکې خو چېرته الیکشن نه دی شوی، مقامي حکومتونو نه یې غریبانان په دې طریقې کار نه پته نه چې داسې شی دی او د ذمواري بستې د یو پونسه د ذمواري وي او د نور هغه د یونین کونسل څه کوي. دا ټولې خبرو باندې ښځو له بیداري ورکول په کار دی، زنانه تفرقول په کار دی، چاہے باقاعدہ الیکشن کی برخہ واخلی او دار تنبابیات موږ چې کم دینو هغه لیډرشپ پیدا کړي.
صحیح او ناهید بیبی، بیا چې خزه روز یا ووټ ورکی د ووټ اچولو هغه عمل طبیعت تاسو څنګه لکه آیا قبایلی خزه دومره اوس پوها ملاو شوی دا او دومره حق ورته ملاو شوی دی چې روز یا ووټ هم واچي؟
نو دې کله چې دا دې جمرو د لنګي کوتل دې سینو کې ووټ استعمال کیږي، خو چې دا لری لری ځنی لکه تیراو دی لاکو ته چلاوي چې بیا ډیر کم زنانا روږي. بلکې ای فوستر شناختی کارډونه دي چې شناختی کارډ دې نو بیا نه پاتې وي ووټ دې ووټ رجسٹر شوی نه ده زنانو په کې دی، نه یې بس ووټ په استعمال کې سیده چې په جمهور کې او څنګه چې دغه چې د الیکشن کمیشن چې یو یا کان تاسو چې شو چې 10% خاص ضروري دي، نو اوس زموږ سیاسي خلکو لږ د دې کې دا پیدا شو لکه چې سیاسي خلک هم دی او دې کې دا چې کوم په آزاد امیدواران الیکشن ګټي، دا آزاد امیدواران اوس چې کم دینو زنانو سره لږ ډیر فسا شروع کوي چې ووټ استعمال واسي خو لکه دا و چې نه مکه خو بالکل دې شي دا نو زنانو به کوو تاسو نو کوه باندې ټول سمایني بنوي اوس لږ ډیر کوشش کی تھی قانون پہ جو شوے دے نو دا دا خو بیا هم 10% خودی ته چتنم پوره کی ا بیا کی کمر څخه پات زین دی لکه چې دا وخت واسه بیا سینو ا دته به زنانه روبوت استعمال کین.
نهیم بی بی، هم چونکه هم د ښځو د حقونو خبره کوو او تاسو مخکې وی چې د تعلیم، صحت، روزګار او سیاسي بهیر کې شاملول دا هر څه پکار دي، تاسو څه ګڼئ لکه قبایلي د قبایلو ښځې په اقتصادي تور باندې څنګه په خپلو خپو درې دي شي؟ ای د پاره څه پکار دي؟
مونه د څه جوړول په کار کې چې سبا شروع کیږي چې زنانه په خور څنګه د هنر لاس کې ورځي چې هغه سره چې کوم دی هغه دې جوړا روزګار مو باندې چې نه وشوي. لکه د هنر د کولو د شوق ډېر زیات دی په زنانو کې ډېر زیات دی، نو هغه په دا دا چې روزګار د بل نه ختم مفلس چې سبا انت چې دا چې هغه باندې ډېر زیات کار پکار دی چې زنانو ته د جایداد کې برخه ملاندې کړي چې نه څه څه په خدای نه وو. نو هغه اوس کوچنی مرجر وشو، قانون هم راغل، اوس په لین سیټلمنټ هم وشي، نو په کار ده چې په چې کم دی نو د زنانو ته په کار دی چې په جایداد کې برخه ملاندل شي. نو تک چې سره به چې کم دی نو زنانه هغه اقتصادي طور باندې چې کوم دی نو خود مختیاره کیږي د هغې تک په تعداد کې په خپل لپلا هغه نه برخه ملاویږي
هغه پښتنې خویندې چې تاسو دا وخت اوري څه به ورته ویل غواړئ؟ څه مشوره یا پیغام به د ستاسو لخوا هغوی دپاره وي؟
خپل پښتنو خویندو ته دا پیغام ورکول غواړم چې په خپلو بچو باندې سبق ضرور وایي، ځکه چې زموږ اکثر زمونږ د ټولو قبایلي سیمو کې د زنانو ژوند په دې تیر شو چې خشاک روړه او بروړه، نو دا زمونږ ټول ژوند په دې کې مشرانو تیر کړو. نو زه یم چې خپلو کشرانو باندې سبق ویل پکار دي، هغې ته چې کوم دی نو شعور ورکوي او هغې باندې پابندیانې مساتي چې کوم ژوند تاسو تیر کړو هغه ژوند په خپلو آینده نسل باندې مه تېروئ. سبق پې دغه رامخکې کوي، د هغې د هر انسان بنیادي حق چې کوم دی نو هغه څه تعلیم دی، خوراک دی، دا د ژوند حق دی. نو دا حق خپلو اولاد له ضرور تاسو ورکوي او د وطن جوړولو کې خپله برخه ضرور واچوي. او په سیاست کې چې کوم دی موږ څومره ډډه کوو د سیاست نه، نو زما د خپلو زنانو ته دا پیغام دی چې سیاست نه ډډه مه کوئ. داسې دا نه دي داسې د پیغور شی دی، داسې د بد کار دی. دا فیصله سازۍ په عمل کې خپله اواز راوچتول دي، خپلو مسلو باندې اواز پورته کول دي، ځکه ځکه چې تاسو نه کوئ نو ستاسو مسلې به هیڅوک نه حل کوي. او بیا ستاسو فیصلې که تاسو په خپله نه کوئ نو ستاسو فیصلو اختیار به بل سره راشي او هغوی به هغه فیصلې کوي چې هغه به ستاسو دپاره ستونزمنې نه وي. نو ځکه په خپلو خپلو ځانو درېټولو دپاره خپله هله ځله چې په ورکوټې پیمانه خو ضرور کړ.
ډېر ښه نعید بیبي، په اخره کې به تپوس وکړو چې د مستقبل لپاره ستاسو څه پلانونه دي؟
زما دا هغه دی چې اوس څنګه د مکاډیو خو د کووډ دا مسله د خدای په خیر حل کړي، کتاب لږ مسلې ختم شي او بیا د مقامي حکومتونو چې څنګه اعلان شي، نو زه به خپل قبایلي زنانو سره دا خواریانې شروع کوم چې دوی زیات نه زیات په تعداد کې زنانه په دې مقامي حکومت کې برخه واړي چې زموږ لوکل لیډرشپ پیدا شي، د سیاسي عمل کې د زنانو آواز را پیدا شي. زما لکه مستقبل کې دا اراده ده کله دا الیکشن اعلان وشي انشاءالله موږ په ایمرجنسي بیس باندې دا منډې تلې هنې تلې به موږ شروع کوو چې موږ زنانه تخصو هغې له بیداري ورکړو چې هغې په دې مساوي حکومتونو کې برخه واخلي.
ډېره ډېره مننه ناهید افریدي بیبي چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې حصه واخیسته. ډېر خوندي وکړو. کور مو ودان. ډېره مننه اوریدونکو، تاسو نن په سروې خبرونه کې د ناهید افریدي په خبرې اوریدلې. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.